چې ټول ټاکنې پکې وشوي. په پاکستان کې تر عمومي ټاکنو وروسته د مرکزی او ایالتونو یا ایالتي حکومتونو لپاره خبرې اترې روانې دي. پښتنه دا ده چې د پاکستان نوې حکومت له افغانستان سره څنګه اړیکې غواړي. د نواز شریف ګوند چې د می په یولسمه انتخاباتو کې د می د یولسمه په انتخاباتو کې ډیری څوکۍ ګټلې دي، په نویبه ملسیزي کې د هغه د حکومت اړیکې له طالبانو سره ډیر ښه وو، اوس به بیا هم د افغانستان په برخه کې خپل تیره تګلاره عملي کړي کنه؟ د امریکا مرستو ته اوس هم اړتیا لري او که څنګه؟ احمد شیبر دا ټول مسایل په یو راپور کې څېړلي.
نواز شریف د انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلی وو چې له واشنگتن سره به د تروریزم پر ضد جګړې کې همکاري ختم کړي، خو پاکستاني خبریال او لیکوال احمد رشید وایي اوس چې د مسلم لیگ نواز ډله په انتخاباتو کې بریالی شوې ده، دا یې په ګټه ده چې له واشنگتن سره د افغانستان د مسلې په برخه کې مرسته وکړي.
هغه له افغانستانه د امریکایانو خوندي وتلو ته اړتیا لري. دی دې ته ضرورت لري چې افغان طالبان له امریکایانو سره او له کرزي سره وغږېږي. زه ډاډه یم چې موږ به ووینو چې هغه به په دوحه کې د طالبانو د دفتر په پرانیستلو کې مرسته وکړي او امریکایان به هم دې ته چمتو کړي چې ورته هڅې وکړي.
پاکستانی ژورنالیست احمد رشید زیاتوي د پاکستان غوره شوی صدر اعظم پوهیږي چې دی د واشنگتن اقتصادي مرستو ته اړتیا لري او دې ته محتاج دی چې امریکا د دې پلوي وکړي چې د پیسو نړیوال صندوق او نړیوال بانک پاکستان ته پور ورکړي. احمد رشید وایي د امریکا دغه مرستې هغه وخت کېدای شي چې اسلام آباد او واشنگتن له طالبانو او القاعده سره د ګډې مبارزې سربیره له نږدې همکاري وکړي.
شریف ډیر د عمل سړی دی، دی ښه پوهیږي هر څه چې پاکستان وکړي امریکایان به د بې پیلوټ الوتکو توغندي ونه دروي او دغه اصلي خنډی موضوع دا ده چې څرنګه پاکستان له امریکایانو سره د بې پیلوټ الوتکو په مسلې کې ښه معامله کولی شي. ماته داسې نه ښکاري چې شریف هڅه کوي چې امریکایانو ته ووایي د بې پیلوټ الوتکو بریدونه ودروي او نور دې داسې نه کیږي.
یو شمېر افغان څېړونکي نواز شریف ته د شک په سترګه ګوري او داسې فکر کوي چې د پاکستان نوی حکومت به له افغانستان سره ښه اړیکې ونه لري. خو د مسلم لیگ نون ډلې مرکزی مرستیال اقبال سفر جګړه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان مسله دوی ته ډېر اهمیت لري.
پاکستان کې به امن علي چې په افغانستان کې هم امن قائم شي.
په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی چې په نوی یمو کلونو کې د نواز شریف سلاکار ووای د پاکستان په نوی حکومت کې به د افغانستان پالیسی پاوز پر مخ وړي نه ملکی حکومت.
زما په فکر په لنډې راتلونکي کې به د افغانستان په اړه د پاکستان اوسنۍ تګلاره روښانه شي. زه فکر نه کوم چې ښاغلی شریف تر اوسه په واضح ډول د افغانستان په برخه کې خپل نظر هر اړخیز بیان کړی وي. هغه د اوس لپاره غواړي چې امریکایان له افغانستان ووځي، هغه لا هم غواړي چې پاکستان په افغانستان کې نفوذ ولري. د وروستي حکومت د طالبانو ملاتړ کوو، هغه له ولسمشر کرزي او افغان مشرانو سره شخصي اړیکې نه لري لکه څرنګه چې ولسمشر زرداری لري. نو زما په فکر افغانستان به بیا هم یوه له هغو سیمو وي چې هلته به تګلاره د پاکستان پوځ تعینوي.
خو د پوځ د هڅو په اړه ژورنالیست احمد رشید وایي چې د نواز شریف دریځ ډیر غشتلی دی او د پاکستان ولس له هغه ډېرې هیلې لري. که چیرته پوز را وړاندې شي او خنډ جوړ کړي، د پوز حیثیت به په پاکستان کې خراب شي.
د پاکستان نوی حکومت بل افغانستان سره څنګه اړیکی وغوړي او د پاکستان نوی حکومت به د افغانستان په حالاتو څنګه سره کی په دې اړه باندې احمد شیبر مطلب جوړ کړو. په پاکستان کې تر عمومي ټاکنو وروسته لکه څنګه چې د مخه مو ویل، وسدې هواد مرکزی او ایالتونو د حکومتونو لپاره خبرې ترې روانې دي. د چې په بلوچستان ایالت کې به د زیاتو څوکیو ګټونکو پښتونخوا ملي عوامي ګوند جوړ شي که څنګه، او کې حکومت جوړ شي څه کارونه به وکړي؟ د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیل د دې ګوند له ایالتي مشر عثمان خان کاکړ سره مرکه کړې ده.
عثمان کاکړ صاحب، پښتونخوا ګوند تر اوسه پورې چې کوم رسمي نتایج راغلي دي، غیر رسمي نتایج په هغه کې لس ایالتي څوکۍ ګټلې دي. آیا تر اوسه پورې له نورو دغو ګوندونو سره چې زیاتې څوکۍ ګټلې دي، مسلم لیگ نواز ګوند او په هغه کې نېشنل ګوند، له هغوی سره خبرې اترې شوې دي چې حکومت به د چا جوړ شي دلته؟
خبره دا ده چې موږ د صوبې تر ټولو لویه پارټۍ پارلماني پارټۍ منتخبه شوي یو. لس مرغه کامیاب شوي دي، په دوو باندې کیسونه دي او ان شاء الله کامیاب شي. که ستاسو په یاد مې نواز شریف صاحب خپل کله ویلو مثال خیبر پښتونخوا کې څوک غټه پارټۍ ده پکار دی تحریک انصاف هغه د حکومت جوړ پنجاب کې دوی دي د دې موږ یو نو پکار دا دی چې موږ سره دوی دا صوبا سي دا پښتون بلوڅ چېرک صوبا دا ډېر د میرومۍ سره مخامخ شوی دا شپوش په تکار نو دا د اصول هم دا دی دا زموږ حکم دا جوړې شي دوی پکار دا دی چې موږ سره کومک وکي او موږ حکومت دته جوړ کو په صوبا کې سي دي
په دې اړه تر اوسه چا سره خبرې هم شوی دي
ګور موږ خو مستملک نو سره د نېشنل پارټي سره نه نور سره موږ راکټي روانې دي آزاد خلک دي ځینې واړه واړه ګروپونه دي پارټیانې دي لا هغوی سره موږ خپله راکټي دپاره طریقه کار ټاکلی دي او په هغه باندې روان یو لغه یو او په کار هم دا دي چې زموږ بلوڅ وروڼه چې دي او نورې پارټیانې چې دي هغه د اصول هم مخته کښېږدي او د یو وسې نظرې هم وکړي د صوبې د راتلونکي مستقبلو د مفاد دپاره
که فرضاً دلته ستاسو حکومت جوړ شي لومړیتوب به څه شي ته ورکوئ لومړني به کوم کارونه چې کوئ
لومړی به موږ دا کوس موږ به امن راوړو دویمه دا دی چې موږ به میرټ راوړو بالکل په هر څه کې په کار سي میرټ پښتونخوا ملي پارټي وایي دا پارټي دې په دې صوبه کې واقعتا ځینې شیان راوستل غواړي ځینې ختم کول غواړي څه شي ختم کول غواړي کرپشن درغلې وروره دا فنډونه خوړل رشوت خورې دا ټول ختم کول غواړي بېمنه ضرورت دی دلته بیا تر ټولو هم مسله امن امان دی ټارګټ کلین په نقشه وستل تراګري پرکواریت په نامه باندې د نسل او د ژبې پر بنیاد باندې مرګونه هغه برای تاوان غلاوې ډاکې بیا نو دا د سمر په ټولو سرکاري ادارې دوی مفلوجه کړي د کرپشن په وینو یې وخوړل دا برته بار کول غواړي هر اداره پولیس لیویز دا په ټولو د ولس په خدمت کې د غلو سره به د کاتنان سره به کومک مکې او موږ بجلی بجلیګران به جوړو ترانسمیشن لاین د روب چشمیزه او ورسره ډیمونه جوړول اسپیتالونه فعال کول ډاکټران د ولس په خدمت ماشتران د بچیانو په خدمت کې
د بلوچستان په تاریخ کې تر اوسه پورې د دې ایالت اعلی وزیر پښتون نه دی راغلی اوس چې ستاسو ګوند په اکثریت کې دی آیا د دې امکان لري چې د صوبې اعلی وزیر د پښتونخوا ګوند واوسي
هغه پارټیانې چې دلته اوس کامیابي شوي دي دا د هغوی اوسې نظرې غواړي بیا خاص کر د مستملک نون چې دی د هغوی هم دې ته توجه غواړي چې دوی په نورو صوبو کې معیار ایښی دی دلته هم په کار دی هغه معیار کښېږدي وزیر اعلی توب کې دوی په کار یې له موږ سره کومک وکړي نو بیا خو بالکل راتللی چې موږ ولې نه سو راتللی که موږ ته دا اختیار راکړو سو د وزیر اعلی شي بخه تاسو یقین وکړئ موږ به په دې ملک کې داسې یو ماډل یو مثالي صوبه به جوړ کړو چې دا اگر پاکستان ورته راغلی مانا موږ به د څلوېښت کال کار چې دی په پنځه کال بیا باسو
او دلته چې کوم مرور بلوڅان دي او هغوی غرونو ته له تېرو شپږو اوو کلونو ختلي دي او هغوی دا وایي چې موږ ته پر خپلو وسایلو واک نه راکول کېږي نو په دوی کې ځینې داسې دي چې هغوی پارلماني سیاست ته شا کړې ده او وایي چې موږ خپلواکي غواړو له هغوی سره به هم تاسې د پخلاینې یا د خبرو اترو یوه لړۍ پیلوئ
اول تا اسلام استعمال کسی مرور اغیر یا من مرور نیو اغیر مور دا کار خپل روان کردی دا دوی کم دا کمی کروایا نیسکی او پښتونخوا ملي پارټي هر وخت په خبرو اترو باندې یقین لري سرکښین قوتونه او دا خبره سي دا سره خلاصي که موږ هر وخت دا وایي چې پښتون دلته محکومه دی د پښتون حق خوړل سوی دی زموږ وطن څه دي تقسیم دی زموږ په وسایلو پر دریابونو پر بجلیانو پر تیلو پر ګیس پر مدنیاتو باندې د نور قبضې دی او دغه دی دا برته موږ ټوپک نه دی راخیستی د خبرو له لارې حل کوو بیا دا ټوله مستاسې دا له مرکز سره تعلق لري دا د صوبې مضمون نه دی د صوبې اختیارات نه دی په دې کې دغسې د مرکز خبره ده البته موږ به حتمن مرکز ته هر وخت مخکې موږ دا ویلي دي بیا به هم دا وایي چې ور کښېنئ دوی ته داسې ماحول جوړ کړي چې دوی خبرو ته اماده شي او له خبرو لاره دا مسله حل او فصل دی کاستی
د پاکستان په اساسي قانون کې په تېر حکومت کې اتلسم بدلون راوستل شو چې د هغه له مخې اوس ایالتونه کولای شي چې ډېر کارونه په خپله وکړي چې له هغه ډلې څخه یو هم په مورنیو ژبو زده کړه ده آیا ستاسو حکومت به دلته دا هم وکولای شي چې دلته د قومونو چې کومې مورنۍ ژبې دي په هغوی باندې ابتدایي تعلیم پیل کړي
دا زموږ په پلان کې دی که موږ ته اختیار ملاو شي حتمن موږ باید په مورنۍ ژبې کې تعلیم دخو او خپل ټول اتحادیان چې دا به په دې کانې کوو بې اماده کوو بې چې موږ به په مورنۍ ژبې کې خپل تعلیم دخو که خدای کړي
د پاکستان د بلوچستان ایالت پښتونخوا ملي ګوند ایالتي مشر عثمان خان کاکړ و چې د ازادي راډیو د خبريال پښتنو ته ځواب وایي
ازادي راډیو په کابل قندهار هرات مزار شریف جلال آباد خوست گردیز او اسد آباد کې لاسافه او واضح واوري د اف ام 3.5 صفحه په یاد لري
آزادی ریڈیو په انټرنیټ کې هم موندل شي azadiradio.com مه هیروي.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې لارې آزادی رادیو ته راستولې دي.
رحیمی لکابل لیکي د افغانستان د مالی وزیر د پاکستان له استخباراتو سره لاس لري. یو اوریدونکی چې خپل نوم نه دی لیکلی لیکي اربکی لغمان کې له خلکو سره بد سلوک کوي او د خلکو شیان په زور اخلي. اسلام لیکلی د ازادي رادیو ته چې د کابل ترافیک خلک ډیر تنګي. محمد فهیم له لوګر لیکلی اداري فساد په دې ولایت کې ډیر دی. عبدالرحمن له لغمان لیکلی دلته ولی برېښنا ناراضي. ازادي رادیو چارواکو ته وایي چې ولی دوی موږ ته سم خدمت نه کوي. نو دا دی ازادي رادیو خو ستاسو پیغام خپور کړو. هیله ده چې چارواکو اوریدلې. یو بل اوریدونکي چې نوم نه دی لیکلی د لیکلی دي چې د هوا د تودوخې سره د جلال آباد د برق نشتون لا زیات شو. او رضا خان لیکلی دي چې ننګرهار کې د اوړي پراتک سره کلنۍ ازموینه راتلونکي اونۍ شروع کیږي. نو که چیرته داسې ډول خبرونه راکوي نو حتما لږ زره تفصیل ورسره لیکي چې کومه ازموینه د مکتبونو ازموینه کومه ازموینه په کوم وخت کې په دې اړه به معلومات اوریدونکو ته. دمنه ورده چې حقیقت څه دی او د انصاف پلټه پروګرامونه د ازادي رادیو د څلور بجو په خبرونه کې اوریدل شي.
د پټې خولې فریاد
سلامونه. زه فریده هوټ سیفیم او له خوځو سره د خوشونت پاړه د ازادي رادیو د زنګړی بحث درېمې برخې کې درته خراغ لاستم. تر اوسه مو په افغانستان کې له خوځو سره د خوشونت په بیلابیلو اړخونو او علتونو خبرې وکړې. یو هم د مسله دا و چې د اسلام دین خوځو ته هم په کورنۍ ماحول او هم په ټولنیز ژوند کې خپل حقونه ورکړي دي، خو د افغانستان په ټولنه کې د خلکو کلتوري مسایل، سیاسي او اقتصادي ستونزې د دې سبب شوي چې خلک د خپل دین په اړه سم معلومات ونه لري. په تیر بحث کې په دې خبرې وشوي چې دینی عالمان کولی شي په دې برخه کې مهم رول ولوبوي، خلکو ته پوهاوی ورکړي او هغوی دې ته وهڅوي چې په واقعي معنی په اسلامي اساساتو پوه شي. په دې بحث کې د افغانستان د عالمانو د سرتاسري شورا غړي مولوي صاحب شفیع الله نورستاني او همداشان د ولسی جرګې پخانی غړي او یو فعال خزانه میرمن ملالۍ شینواري چې په دینی مسایلو کې ډېره مطالعه او پوهه لري را سره ده. خنو لمړی پښتنه به له ملالۍ جانې وکړو. ستاسو په نظر دا اوس د افغانستان دینی عالمانو څومره خلکو ته د خوځو د حقونو په اړه پوهه ورکړې ده؟
له پته مرګه چې زمونږ دینی علما ډېرو کمو یې دا احساس کړی ده چې دوی د خوځو د حقونو په اړه باندې مسؤول دي، ځکه دوی یوازې د نارینه او مولوی صاحبان نه دي بلکې د خوځو په اړه هم مسؤلیت لري. په افغانستان کې خوځه د اسلام نه لري ساتل شوې ده او یوازې په 15 وخت مانځه باندې محدود ساتل شوې ده. نور کوم علمی پوها خدای ته نه دا ورکول شوی. په داسې حال کې چې په اسلام کې راغلي دي چې هر څوک یو چوپان حیثیت لري چې د خپل رعیت نه مسؤل دي. یو ورځ یو جمعه تلاړم په دې چې خدای ته د خدای د حقونو په اړه خبري وکړي. داسې خبرې کوي چې خدای د فساد منبع ده. داسې وخودل کیږي چې خدای د چیواد فاسد ده. که چېرته فساد په ټولنه کې حاکم وي خدونه
نارینه پاره کې ډیر ګرم دي. مولوی صاحب شفیع الله نورستانی، تاسو د دې خبرې په ارتباط څه وایي چې پرختیا هم دینی عالمان په افغانستان کې هغه څه چې لازم ده د خزو د حقونو په باره کې خبرې نه کوي؟
واقعا د دې نظریاتو هر کله کې رښتیا خبره ده چې دوی آخرین مرجع او مهم مرجع ده چې د دوی د حقوقونه آگاه کړي، لکه څنګه چې د سړو حقوقونه آگاه کړي همدغسې د زنانو د حقوقونه هم باید آگاه کړي. دا د دوی هغه مهمترین وظیفه ده، او فکر کوم چې آخرین مرجع هم دوی دي. علما کرام همیشه لپاره دا کوشش کوي چې لکه څنګه چې خپله خویندې او میندې لري، خپله هغه لري مسؤلیت هم لري چې هغه خبره چې واقعا د عقل او د منطق سره برابري او په زمن کې د قرآن او سنت ارشادات وي، هغه باید محیط ته ورسوي او خپل ټولنې ته ورسوي. ډېر وارې د دغسې مسائلو مهم ترین سبب دا ګرځېدلی دی چې په ښاریو کې زمونږ خویندې بعضې چلند داسې کوي چې هغه مطلق د خپل د حقوقو ناګاهۍ په بنیاد باندې ده. دغه خویندې د دوی نه داسې استفاده کیږي لکه د یو متا په توګه باندې استفاده کیږي. د هغې د وجه نه دوی نشي کولی چې هغه صحیح خپل حقوقونه چې کوم دی آګاه شي او برخورداره شي.
مولانا صاحب، تاسو د ښاریو خبره وکړه او په ښاریو کې مو ویلي چې ښځې مثلا هغه حدود چې دي کله کله هغې نه لري کیږي، هر مفهوم چې تاسو لرئ د هغې نه، خو دغه کلو کې څومره د ښځو حقونه ورکړ شوي دي چې مثلا هغوی دي د ستاسو په وینا باندې چې په ښاریو کې خو ښځو د دغسې مشکلاتو سره دي، په کلو کې خو نه دي، خو په کلو کې خو لا زیات د ښځو حقونه تر پښو لاندې کیږي. زه مثلا تاسو ته یو مثال ویم. تاسو د دینی عالم په توګه باندې غواړم تاسو نه دا پوښتنه وکړم، کله چې نکاح کیږي کنه، نو د اسلامي لحاظه چې خپل لور چاته ورکوي کنه، نو دغه د لور رضایت څومره مهم دی؟
طبعا د طبقې اناسونه چې کله د نکاح مرحله ته رسیږي، دغه دوه قسمه وي. هغه خویندې چې دغه د اولې طبقې سره تعلق لري، طبعا د هغوی نه خو واضح خبره چې هغوی نه به اجازت به هم اخیستلی کیږي، او د هغې قولا د هغې رضایت اخیستلی کیږي، او د هغې رضایت نه بعد به انعقاد د نکاح صورت
مثلا یعنی یوه کونډه چې معنا دې دا مفهوم دا دی ستاسو
نو واضح خبر چې د هغې رضایت د هغې قولا یعنی د هغه په خبره باندې به په خوله باندې به وایي چې خپل رضایت به ښایي چې زه.
او دا د پیغلو په باره کې څنګه خبره ده چې هسې واده نه ده؟
او د پیر مبارک هم دغه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دا غوینه به اجازت اخستل کیږي. که ډیر د حیا په وجه باندې هغه په خوله باندې نشي ویل، نو دغه د حرکات او د هغه د ظاهري کیفیت نه معلومه دی چې دا راضی ده یا نه ده.
فرضاً کې وینجلې اسره زانه ده او کورنۍ ادب په پښتنو ټولنو کې ډیر زیات معموله خبره ده، وینجلې اس خبره نه یا اسره زانه بس وی وینجلې پیغله ده الته په اجره کې هغه د چا خبره د سمالي ورکړي. نو د دغه حالاتو کې چې وینجلې رضا نه یو بیا غد کورنۍ د وجنه د تغړګ دي چې چا سره واده وکړي، دغه نکاح کیږي د شرعي لحاظ؟
دوه مرحله دي، یو مرحله د نکاح ده، بل مرحله د طلاق ده. مرحله د نکاح چې دا الته کاملا چې کوم دی اختیارات او رضایت او د دې انعقاد د نکاح چې دی هغه جنې ته سپارل شوی ده، پس د هغې نه بیا د طلاق اختیار چې کوم دی هغه بیا د سړی ته. انصاف نه کار اخیسته، شریعت دومره د عدالت نه کار اخیسته دی چې د هغه د دروازه د یو زندگی چې ده هغه مطلق د جنې په لاس کې ده. نو پس هغه موضوع ته چې تاسو اشاره وکړل چې زموږ په رواج وانه دودو کې دغسې حالات منځ ته راځي چې هغه بغیر رضایت د جنین چې کوم دی جبرن چاته هغه ورکول کی، دا کاملا هغه دودونات دي چې هغه د شریعت سره شریعت کې سره فاصله کی دي. نو هیڅ قسم شریعت دې اجازه نه ورکي، نو رضایت نه بغیر چې کوم دی نکاح ورکول دا جواز نه لري په شریعت کې.
ملالی جانې، تاسو د مولانا صاحب خبرې واوریدي، لکه څنګه چې پویګو د افغانستان په ټولنه کې د وینجلې یعنی ډیر زیات صلاحیت خپل کورنۍ لري کنه، تر سوچ وبدیږي او به دغه نه چوبادي شي د میړه په لاس صلاحیت دی. تاسو د مخه په خپل خبرو کې ویلي چې خزو ته مثلا د زمينه باید نارینه برابر کی، نو د دغه خاصه مسلې په باره کې چې دا اوس ما مولانا صاحب سره خبرې وکړي چې مثلا د نوې ژوند جوړولو په باره کې څومره افغان خزو ته حق ورکړل شوی دی، څومره د دوی حق خوړل کیږي، په دې اکل د وی خزې په توګه باندې وی فعال خزې په توګه باندې تاسو لاندې نظر هم غواړم.
زه وایم چې کچټه په وټولنه کې فساد دی، باید مولوی صاحبان په خپلو اعمالو باندې یو ځل د سر نه سوچ وکړه. دوی دا مسؤلیت په خپله په غاړه باندې اخیستې. دوی ویل دي چې موږ د علم د اسلامي علومو نه مالامال یو، مولا معنا یا د اسلامي علومو نه مالامال، او هغه باید نورو ته انتقال کړه په دوه ډوله، یو د خپلو خبرو د طریقه، بل د خپل اعمالو د طریقه. که زموږ په ټولنه کې نن د اسلامي اصولو نه زمن دودونه ډیر زورور دي، په دې کې هم زمن ملا صاحبان ګرم دي او د دې جواب به د قیامت ورځ خدای تور کوي. ځکه تاسو فکر وکړئ چې زه یو وخت چې ژورنالیست وم، ما د ښځو د خرڅلاو په اړه یو رپورټ وکړ. ما ډېره جالبه خبره دا واورېده چې کله به مې وویل چې ته مهر پیژنې، مهر څه دی؟ تاسو فکر وکړئ په یو مسلمانه ټولنه کې ښځه د مهر نه نه ده خبره، ملا صاحبانو څه وظیفه اجرا کړې ده؟ کله چې په نکاح کې ملنډې وهل کېږي او هغه اوس د اسلامي اصل نه په یو دودیز او بې ځایه هغه باندې بدل شوی دی، اصل باندې بدل شوی دی، د دې ګناه د چا په غاړه ده؟ دا د څوک ملامت دي؟ دې کې زمونږ هغه کسان چې سره د دې چې مونږ په اسلام سر ورکو ولې د اسلام نه خبر نه اوسو، دا زمونږ لپاره د شرم ځای دی. مونږ په خپل اعمالو کې ولې دغه رقم ښه اعمال هم نه دي ښکاره کړي چې خلکو د اسلام سره علاقه نه ده ښودلې؟ زه هر کله اورم چې او افغاني خزې امریکایي حقونه غواړي، او امریکا افغاني خزې اروپایي حقونه غواړي. مولوی صاحب داستا د خبرو یا د اعمالو د کمزورتیا نتیجه ده چې نن موږ خپل حق باندې په اسلامي حق باندې نه پوهیږو او ځو فکر کړو چې ښه حق د اروپا کې دی او ښه حق په امریکا کې دی. ولې موږ افغان ښځې د اسلام نه لري ساتل شوي؟ ولې په جوماتونو کې د ښځو د پاره ځای نشته او د ټولو نه ښه نکاح ده چې په جومات کې وتړل شي؟ یو حدیث شریف دی چې خدک او تاسو ډاکټر هم یستې، تاسو همیش د خبرونه اورم او خزه ځینی معذرتونه لري د عبادت نه، ولو که په هغه معذرت کې هم واقعي خزه، نو بیا هم دا باید د جمعې معاوضې ته راشي او هغه معاوضه واوري.
تاسو دواړو هم ملالی شینواری او هم مولوی صاحب شفیع الله دواړو تقریبا یو خبر آواز ما په نظر باندې ستاسو چې اسلامی اصول شته، مگر په دې کې ډیر د خپل د افغانانو دغه کلتوري مسائل لکه مولانا صاحب چورته اشاره وکړه، دغه یو ځای شوی دی او دا د دې سبب شوی دی چې خلک هغه اصلي اسلامی پوها ونه لري او ډیر په دې خپل کلتوري مسائلو باندې ټینګار وکړي، او همدغه مسله سبب شوی دی چې یو غلط مفهوم د اسلامی اساساتو نه واغستې شي. نو مولانا صاحب، تاسو په نظر باندې په ځانګړي توګه موږ تاسو دغه یو مسله د خزو په اړه کې یاد کړه، د نکاح مسله یاد کړې، نور مسائل هم شته د ښځو د حقونو باره کې لکه ملالی جان خپل خبرو کې ورته اشاره وکړه، دغه د تحصیل مسله، د زده کړې مسله، دا چې ډیره مهمه بلل کیږي اصلا په دې ټولو کې، ځکه د زمنګ بحث به ډیر وګوت شي کې په دې ار یوې باندې بیل بیل خبرې وکړو. نو زه غواړم ستاسو نظر د یو دینی عالم په توګه باندې ک تاسو یو وړاندیز وکړي، یو عملی وړاندیز وکړي چې دغه وس په افغانستان کې په همدې شرایطو کې چې دغه دینی عالمان دغه وس دوی څه کولای شي چې په ریښتیا نو وکول شي دغه مسلې ته یو خر رنگ ورکړي او خلکو ته سمه پوها ورکړي د اسلامي مسایلو په اړه کې.
د تحصیل د علم کې هیڅ قسم هم توپیر موجود نوي، محیط نظر کې ساتلو سره، هغه شی ول تحصیل په نظر کې ساتلو سره په اصل تعلیم کې باید توپیر رانه شي، ځکه چې موږ تاسو پوهیږو چې ډیر داسې مسائل هم موجود وو چې هغه مسائل د صحابه کرامو په دور کې هغه د حل لپاره کوم لار نه پیدا کېده، اخر د هغه لپاره چې رجوع کېدل امهات المؤمنین ته، خصوصا حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ته، لکه څنګه چې عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای چې کله به موږ ته یو مسله به ډیر مشکله بشوال، هغه د حل لار به موږ پیدا و نه کړې شو، نو موږ به مراجعه وکړه حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ته، دا موږ ته ارشاد راکړي. واضح خبره ده چې خزه طبقه نو هغوی د تحصیل لپاره واقعا هغوی ته ډیر زیات زمینه برابره ده، مگر شیوه د تحصیل، محیط د تحصیل او ټولنې ته ډیر باید پام ونیول شي چې دوی به د حجاب او دوی به د اخلاقیات او دوی به صراحت سره موجود، قرآن عظیم الشان کې موږ تاسو ته صراحت شوی دي چې دوی به د دغه شیانو به زیات په پام کې نیسي. خپل دایرې نه باید زما خور دې هم نوزي او زما رور دې هم نوزي.
ملالی جانې، په دې اخر کې د دې بحث کې تاسو خپل نظر راته وې، دوی دې دغه د تحصیل مسله یاد کړه چې دا فرض دی په ټولو باندې خزي انجلۍ ته، موږ مثلا ځینو سیمو کې راپورونه لرو چې مثلا پکتیا پکتیکا کې انجلۍ حق لري چې یوازې ابتدایي مکتب ته لاړ شي، ورور بیا فاکولټم وي، او انجلۍ بیا په کور کې نه وي ته پیغله شوي. یعنی دا خبره مولانا صاحب رات کړه، ویل چې دواړه باید دغه وکړي. نو فقط غواړم په دې یو جمله باندې که ماته یو څو لنډې خبرې وکړي چې دغه دینی عالمان په رښتیا هم څه کولی شي؟ مثلا ستاسو د یوې ښځې په توګه اوس د دینی عالمان ستاسو آواز اوري، تاسو په لنډه باندې یو خپل پیغام ورته ورکوئ په لنډو ټکو باندې، چې دوی څنګه کولی شي چې خلکو ته دا ذهنیت ورکړي چې په رښتیا هم ښځو ته د تعلیم مسله برابره کړي، ښځو ته په ټولنه کې د حق ورکولو مسله برابره کړي په هماغسې اسلامي شرایطو کې چې مولانا صاحب یې یادونه وکړه؟
که چېرته یو عمومي کمپین د علماو د شورا د خوانه او د مولوی صاحبانو د خوانه پیل شي په افغانستان کې، او هغه دا چې راځئ چې موږ رښتینی اسلام د خلکو غوږونو ته ورسو او د ښځو او نارینه وو حقونه ورته ور وپېژنو په هغه رقم باندې چې هغه له بده مرغه چې ځینې مولوی صاحبان هغه قسمتونه چې د ښځو پورې د حقونو پورې اړه لري په هغې باندې هغه په هغه دغه په حساب باندې ډېر نه روښانه کوي، بلکې هغه قسمتونه چې د ښځو د مکلفیت په اړوندي هغه ډېر زیات بیانوي. ګورې که په اسلام کې یوازې موږ چا ته مکلفیت ورکړو او حق ورنه کړو هغه بیا د منلو وړ نه دی. دوی کړی شي چې په ډېرو لرو پرتو سیمو کې چې موږ جومات لرو مسلمانان یې فضل د خدای نه خدای دی هغوی ته وظیفه ورکاندي چې اول خپل ځان هغه رښتینی اسلامي علومو باندې سنبال کاندي. متاسفانه چې زموږ په ډېرو لرو پرتو سیمو کې حتی زموږ مولوی صاحبان هغسې لکه څنګه چې لازمه ده په دیني علومو نه دي سنبال. داسې فکر نه کوه چې دوی یوازې د نارینه پورې نه، بلکې د ښځو دپاره هم مسؤلیت لري او باید دوی ته هغه خپل حقونه ور وښيي. او هر کله دا ونه وایي چې ښځه یو فاسد موجود دی، ښځه هغسې ده. هر کله داسې ښځو ته ویل شوي چې ته باید د نارینه ایمان هم وساتې، زه فکر کوم دا د نارینه وو مکلفیت دی چې کله په ټولنه کې ولو که فاسده ښځه هم ګوري باید خپلې سترګې کښته واچوي. بیا داسې د دې په معنا نه ده چې بیا د یوې فاسدې ښځې د خاطره د ټولې ښځې بیا په مثلا په بوکره کې په بازار کې وګرځېږي.
زموږ خویندې دي، دوی کورو کې دي، دوی په ټولنه کې دي، نو دوی هم کولی شي چې دغه ارشادات نبوي د الله رب کریم دغه ښوونه باید دوی هم خپل کورنۍ کې خپل ټولنه کې وظیفه ادا کړي.
ستاسو د کور ودان می د خزو د حقونو پاړه د ازادي رادیو د دې لړۍ په ترس کې بعد افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د خزو حالو پښتو په دې خبر شو چې دوی د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره کومې هڅې کړې دي او له څه ډول مشکلاتو سره سر دي.